السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د مئی د میاشتې 15 منیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعودی دا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري پاکړه لړ جوړې شوې غونډي وایستل شو. افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریځ ټولې نړۍ ته واضح کړي چې د ترهګرۍ سره دی او که د ترهګرۍ خلاف دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن او اتحادیانې سراسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. او سم د خبرونو تفصیل د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود ادا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري پاکړه له جوړې شوې غونډي وایستل شو. غونډه د زیارت پر ورځ د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر احسن اقبال ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. ډاکټر سید عالم مسعود د مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د یونیورسټي وایس چانسلر ورته وویل چې احسن اقبال نه غواړي د ده په موجودګۍ کې وندته ورسی
زبصنه کریډو پاول سره حقیقتونه خیمه په سره راغله هغه جرګو کړه هغه جرګه کې دی بیا وشاسه سره هغه دا وی چې احسن اقبال صاحب دا وی چې ډاکټر سید عالم به نه
خو په غونډه کې موجود د مشال ریډیو خبريال وای ورسته حسن اقبال غونډه ته ورغلی او د ډاکټر سید عالم مسعود د نوم اخستو پرته وویل چې دا خبره غلطه ده چې د ته په غوښتنه یو څوک له غونډې استل شوی دی. ډاکټر سید عالم مسعود د چین اقتصادي راهداري په لړ کې پر حسن اقبال او مرکزی حکومت تور لګوي چې دوی ټولې ګټې پنجاب ته وړي. خود نه په نننۍ غونډه کې حسن اقبال وویل چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته به خپل برابر حق ورکوي او پر مغربي لاره کار روان دی. د خیبر پښتونخوا بټاباد پولیس وایي د یوې انجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون 14 کسان نیولې دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیاګلي کې سوځول شوې وه. د ځای پولیسو یو مشر جمیل د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل انجلۍ د ځای جرګې د پرېکړې په رڼا کې سوځول شوې ده چې پکې د سیمې ناظم هم ګډون درلود. د زیاته کړه چې انبرین ته د سزا ځکه ورکړل شوې چې پر هغې تورو چې د خپلې ښځینه ملګري سره یې له کوره په تښتېدو کې مرسته کړې. د انبرین سوځول شوی مړی 4 ورځې وړاندې یو موټر کې مندل شوی وو. د خیبر پښتونخوا او بخشي چارواکي وایي د نړیوالو پمرسته د یو پروګرام لمخې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو ډیر شزر ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول سوي دي. د خبره د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وسوه چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر د جرمني او ناروې سفیرانو هم ګډون وکړ. پر دې موقع د اروپای ټولنې سفیر جان فرانسوا مشال ریډو ته وویل چې دوی به له پاکستان سره په دې برخه کې نور هم مرسته کوي.
who have been putting 45 million euro
aropai toleni de program ki 15 million euro achawli di de tarsang germany de program ki 14 million euro aw norway 8 million euro mali marasta warkadi da aw da tol da 15 petana tar awya million euro ta rasigi rarawan kalba de program ki da 15 million euro izafa kawli shi
we will put an additional 45 million in Tibet program.
په دیموکرات خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د ترګری او سختې رزي ته د ماتور کول لپاره ضروری ده چې پښتون ځوانان روزګار ولري. افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریز ټولې نړۍ ته واضح کړي چې له ترګری سره دی او که د ترګری خلاف دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال هنن مشال ریډیو ټول چې ټول په دې پوهیږي چې څوک د ترګرو ملګرتیا کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ثبتوي. د زیاته کړه اوس پاکستان نور د دنیا څخه ځان نسی پټولی او باید نور نړۍ ته وښیي چې دی له ترګری سره دی او که د ترګری پر ضد دی. که څه هم پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي خو البته اسلام آباد وایي باید د افغانستان سولې پروسې په اړه د دوی پر مخلصتیا شک ونیسي. پاکستان وایي خپله د ترګری ښکار دی او په زرګونو وګړي او امنیتي عسکرې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې اعدام چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظوري په اړه به د قانون له مخې پریکړه وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره سزا ختمه شوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره کوي. جمهوري ریاست وروسته له هغې په اعدام د محکومو کسانو د اعدام د حکم د منظوري په خبرې ټینګار وکړ چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشره غوښتنه وکړه چې د اعدام حکمونه دي نه منظوروي. افغان چارواکي وایي له پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټلۍ جوړې شي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې له جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی او تمه ده چې سروې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وایي واشنگټن او اتحادیان سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. کارټر دا خبره پرون د جرمني په شتوتګرد کې په یو کانفرنس کې د یوولو سیوادونو د دفاع وزیران سره تر کتنې وروسته وکړه. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ائتلاف لپاره د مالی سرتیرو او پوځي سازمانونو ساز و سامان د زیاتولو د غندازه نه ده ښودل شوې. د روس په لری ختیځ او سایبیریا کې 540 ځای اورونه لګیدل دي چې تر 15900 هکټره ډیر مځکه نیولې ده. د روس د لری ختیځ د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو زیات اور د لری ختیځ په امور سیمه او د سایبیریا په بوراتیا سیمه کې لګیدل دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن ته زیارت پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.75 روپۍ غستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.9 روپۍ 30 پیسې او په 1.9 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.25 روپۍ او 25.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.80 روپۍ او 25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 200 شپږ اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 20 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بایو د موسم حال مل سراد زهیر اوریدل په خبرونه کې به واوري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په اړه د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې په پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې په نننې غونډه کې پر پروژه لوڅویلو من کړل شو. یو زده کوونکی څه نظر لري؟
پکار و چیرا یو طرف ته احسان اقبال هغه خپل بریفینګ کړی و او ډاکټر سید عالم مسعود هم کړی و چې عوامو ته د حقیقت پته لګیدل چې څوک سی وي څوک غلط وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي بجټ د ساري او غیر سرکاري اداروي صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی.
موږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته موږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته موږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومانو غواړو چې سکولونه ته لاړ شي، او بل طرف ته زموږ یو انفیشنسی ده.
دا خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوي خلک له حکومت څخه شکایت لري.
وفاقی حکومت مسره کولونه کړی وو چې تاسو له به ټول سہولیتونه مدیر کوو. مو په 2015 کې چې کم دی ریټرن کړی دی خو تر اوسه پیر موږ ته هیڅ قسم سہولیت نه ملو.
پخ پرونه کې بعد د صحت ادارو لخوا د پولیو ضد ساسکو د محفوظولو طریقې کار پاړه واوره
دا سره په دې ویکشن کېر کې دوه نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې د دونه د اتو پورې یان ور د شواګان د ویکشن و هي نو هغه بیا موږ خبره کوو دا به تاسو نه استعمالوي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په پیښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د زده کوونکو د پوهې لپاره یو غونډه وشوه. د غونډې مشر میلما د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال وو. په غونډه کې د کوریډور فرنټ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو بیا د نوموړي په وینا له بحث کولو منع کړل شو. حسن اقبال وویل د هغو خلکو په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته ګواکې حکومت د منصوبې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته ورکول غواړي. نوموړي وویل چې د راهدارۍ په مغربي لاره کار روان دی. له پېښور د ځلان یوسف زئی رپورټ ته غوږ شئ.
پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د میت اینڈ ریئلټي یا د حقیقت او غنګوسو په نوم غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ته هم بلنه ورکړې شوې. نوموړی د خیبر پښتونخوا لپاره پاک چین اقتصادي راهداري کې د حق ترلاسه کولو په مخه د کاریډور فرنټ په نوم د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشر هم دی. خو ډاکټر سید عالم محسود له غونډې په لیدو وړاندې په سټیج اعلان وکړو چې د بحث کولو موقع نه ورکول کېږي او د پوهنتون انتظامیه ورته د غونډې پرېښودو درخواست کړې ده.
ڈبیٹ کو کتنے کول واڑے نو دوڑا اڑکو نہ واورا او جس سیاسی خبر ہونے کو ماں کزما یو خبر ہم سیاسی ہوا نو زما پوزا پری کی زب صرف دے کریڈے پاوالا سے رہی کہ تو نہ خیما نو پاگر کے آخر کے دے انجینئرنگ و دے یونیورسٹی پر کسران رہا اگوی جرگو کرلا هغه جرګه کې دی بیا وشانسر صاحب راغی. وشانسر رسیم زمونږ ډېر محترم دی اجمل صاحب نو هغه دا وویل چې حسن اقبال صاحب دا وایي چې ډاکټر سید عالم به نه
هوګونډې ته په وینا کې مشر میلما د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې رده په غوښتنه هیڅوک هم له غونډې نه دی استلی شوی. زه په هر ډګر او هر ځای کې چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې بحث ته تیار یم، خو په دې شرط چې بحث په خلاص او مزغو شي. خو چې کم خلک یو خاص ایجنډا لري او ځان په حقول نه غواړي نو هلته بیا بحث کول ډیر ګران شي. وفاقی وزیر زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې به خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي او د راهداري په مغربي لار باندې کار روان دي. او دا چې د خلکو په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې وایي ګنې مرکزی حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري ګټه یوازې پنجاب ته ورکول غواړي. خو په غونډه کې ناستو ځنیز د کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقی وزیر حسن اقبال له خبرو مطمئن نه دي. د ملکن یو زده کوونکی سکندر ظهیر وایي چې باید سید عالم محسود ته هم د خبرو کولو موقع ورکړی شي وي.
چه ها پدې کې نه د پښتونو د غشت د نمائنده شته چې یو وای دا زمون سره مشر دی چې پدې کې زمونږه د روان نسل خبره کوي. نو نن خو پکار و چې را یو طرف ته احسان اقبال کوم فدرل مشر دی هغه خپل بریفینګ کړی و او ډاکټر سید عالم مسعود هم کړی و چې عوامو ته د حقیقت پته لګېدل و چې څوک سی وي څوک غلط وي پښتونو سره څه ظلم زیاتې شروع دی.
سورج وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر الله هاوس کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صوبایي اسمبلی د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته وزیر الله پرویز خټک د رسنیو سره خبرو کې ویلي وو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت له جمنو مطمئن نه دي او ډېر زر بعد یې لړکې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره د صوبایي اسمبلی پارلماني مشران د وزیر الله په مشرۍ کې ملاقات کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وفاقي حکومت د پانما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړل شوی ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې د مخالفو ډلو هدف ترغلی نه بلکې وزیر اعظم دی. د رابعه اکرم خان نه نور تفصیل اورو.
د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار وینا و چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار ردوي، خو په دې معاملې حکومت خبرو اترو لپاره تیار دی. دوی وویل چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی ضابطه کار لوستلو نه پس داسې ښکاري چې دا په بدنیتۍ جوړ وي. د داخله چارو وفاقي وزیر وینا و چې اپوزیشن دې رښتیا مخې ته راوړو کې خنډونه نه اچوي. سپریم کورټ چې کومه فیصله هم کوي هغه به حکومت مني او اپوزیشن له هم د سپریم کورټ احترام پکار دی.
اپوزیشن کې ایک مخصوص گروپ کی طرف سے
دا پوزیشن دی مخصوص ډلې لخوا هدف کرپشن نه بلکې یو شخصیت دی او دا شخصیت د لارې نه لری کول او د نوم او شخصیت د مطبوعاتو او د جلسو د لارې متنازع جوړول غواړي او خپل سیاسي مقصد ترلاسه کول غواړي. تاسو ماته دا وایئ چې د سپریم کورټ نه زیاته غوره بل کومه یو اداره په یو ملک کې دی شي او یا سپریم کورټ د چانه هدایت یا احکامات اغستی شي؟ د نړۍ نور ملکونو سپریم کورټ په شان د پاکستان سپریم کورټ سره هم محدوده طاقت نشته. سپریم کورټ څنګه غواړي پلټنی کولی
سپریم کورٹ جس طرح چاہے انکوائری کر سکتے ہیں،
د کارون وفاقي وزیر زاهد حامد وینا وه چې د پاناما اسنادو معاملې پلټنو لپاره د مخالفو ډلو لخوا د مثبت وړاندیزونو امید و، خو د ثبتې کار په نقطو غور نه پس هغې کې داسې هیڅ نه و چې هغه تسلیم کړی شي. دوی وویل چې موږ د اپوزیشن لخوا جوړ کړی شوی په ثبتې کار د تحفظاتو باوجود خبرو اترو له تیار یو.
د دې ضابطه کار ټوله توجه په وزیر اعظم او د هغه په شخصیت ده، او کم تعریف چې دې کې شوی دی نو د هغې تر مخه چې ذمہوار به پاکستانی وي او وزیر اعظم دې کې شاملول په کار دي. تاسو ته معلومه ده او اوس خود خبریالانو د تحقیقاتو نړیوالې ادارې هم وضاحت وکړو چې وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې نوم نشته، نو هغه نه تاسو څنګه جواب غواړئ؟
بلخوا په پارلمان کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف نه یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې پارلمان کې د ځان خلاف لګول شوي تورونو جواب ورکړي. دا هم اوی چې د اپوزیشن په ضابطه کار کې داسې هیڅ نه و چې حکومت یې رد کړي. د عدالتي کمیشن ضابطه کار په اړه په وړمه ورځ د مخالفه ډلو یوه مشترکه غونډه هم شوې وه چې په کې ویلې شوي وو چې مخالفه ډلو د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړی دی، او اوس چې دوی کم جوړ کړو نو په هغې کې موږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي او ړومبۍ د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې وکړی شي. دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو په منځ کې د وزیر اعظم د استعفا مطالبې په اړه اتفاق هم نه و شوی، او قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتېدو پورې د استعفا غوښتنه نه ده پکار. تیره میاشت په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د کورنۍ نمونه یې مخې ته راتلو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته دوه ځلې خطاب هم کړی وو، او ویلي وو چې ځان او د خپلې کورنۍ په اړه تحقیقاتو لپاره د یو عدالتي کمیشن اعلان کوي. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په ریټایرډ ججانو مشتمل عدالتي کمیشن رد کړی وو او د یو با اختیاره کمیشن غوښتنه یې کړې وه، او ویلي وو چې حکومتي ضابطې کار سره هم متفق نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت هغه تورونه رد کړي چې ګینې دوی له ولس سره د زیات تعلیمي بجټ په نوم دوکه کړي. که څه هم دوی دا مني چې د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ ورسره پاتې دی، خو وایي چې ټول بجټ په دې څه کم دوه میاشتو کې لګوي. بلخوا د دې صوبې د تعلیم پخوانی وزیر وایي چې موجوده حکومت د تعلیم لپاره پیسې نه دي خو دی او یوازې اعلانات یې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تعلیمي بجټ د څارنې یوه غیر سرکاري اداره وایي د مالي کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی، او د خیبر پختونخوا حکومت لا د تعلیم نیم ترقیاتی بجټ نه دی استعمال کړی. اسرار المومن د خیبر پختونخوا د تعلیم موجوده او پخوانی وزیرانو یا چارواکي سره خبرې کړې دي، نو اورو دا رپورت.
د خبر پختونخوا تعلیم وزارت هغه تورونه رد کړي چې ګینې دوی له ولس سره دوکه کړو د تعلیم لپاره د اعلان کړي بجټ پیسې ورسره نشته. دا رسول هغه چې د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک مشالې دوته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت پر روان مالی کال کې یو سکول هم نه جوړ کړي. دا براسي حال کې دا چې د حکومتداري او ولسی احتساب مرکز په نامه د تعلیمي بجټ د څارنې یو غیر سرکاري اداره وای د مالی کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی، او د خبر پختونخوا حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی. که څه هم د تعلیمو موجوده صوبایي وزیر محمد عاطف د پخوانی وزیر تورونه رد کړل، وای د تعلیم لپاره یې 3.9 ارب روپۍ ایښودي دي او ټولې به په دې لږ وخت کې مصرفوي، خو نوموړي ویل د ته معلومه نه ده چې تر اوسه څومره تعلیمي بجټ لګول شوی.
نو دا خو څه چې د غراشي بجټ کال ختم شي نو دا نه کیږي بیا وګوره چې څونه ولګېده څونه ونه لګېده، که نو څونه ټایم شته کنه. دا خو څه دا چې تاسو د سرکاري پرګې کار ما خبرې چې زمو څه هغه چې دی دا په اخیری او څو میاشتو کې هغه زیات ټیکلایزیشن په اخیری او څو میاشتو کې کیږي. ګورې دا خو روانه پیسې لګي، نو ما ته خو د نن چا سره پاتې کې چې څونه لګي دي څونه پاتې دي.
که څه هم د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي د تا د لګېدلې بجټ په اړه معلومات نشته، خو د خبر پختونخوا د تعلیم حکومتي څانګې د پلان مشر ادریس اعظم مشال دوته وویل چې د روان مالی کال دوران یې د تعلیم لپاره پیښودل شوي د 14 ارب روپو په ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 8 ارب روپۍ لګولې دي. خو د تعلیمي بجټ د څارنې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي مشر ملک مسعود بیا د غشميره بیا اساسه بولی، او وایي چې د تعلیمي بجټ په 14 ارب روپو کې 15 ارب روپۍ هم نه دي لګول شوي. د یاد ادارې مشر تور ولګو چې د خبر پښتونخوا حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې د تعلیم بجټ ضایع کوي.
موږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته موږ ایمرجنسی نافذ کړی دا، یو طرف ته موږ دا دې باندې کمپینس کوو، ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زموږ یو ان افیشنسی دا.
د یاد مرکز مشر وایي په خبر پښتونخوا کې پر وخت د تعلیمي بجټ د نه لګېدو له کبله د یو شمېر ماشومانو تعلیم ضایع شوی. د ده په خبره تعلیمي بجټ پر وخت زکه نه لګي چې حکومت د تعلیم پړه جدي نه دی. د بجټ نه وړاندې پلان نه لري او د تعلیمي فنډونو لګولو اختیار د صوبایي وزیرانو په لاس کې وي. خو د تعلیم پخوانی وزیر صدر حسین بابک بیا وایي دا یوازې اعلانات دي چې ګینې د تعلیم لپاره د درې نوي ارب روپو بجټ ایښودل شوی.
اوس تاسو وګورئ چې د دې وزیران په خپل دا خبره کوي چې موږ سره صرف د سرکاري ملازمانو او تنخواګانو پیسې پاتې دي او باقي چې کوم سکیمونه اول خو روان نه دي، چې کوم پخوانی سکیمونه روان دي هغه مودري د ځکه د فنډونو نه سره نشته. تاسو وګورئ چې درې کالو چې د ایمرجنسی نفاذ کړی دی،
که څه هم حکومتي چارواکي اپوزیشن او په خبر پښتونخوا کې د تعلیم بجټ څارونکو اداره پر ځنو تعلیمي مسلو جلا جلا نظرونه لري، خو درې واړه د منی چې د مالی کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی او د تعلیم ترقیاتي بجټ لا هم نیم پاتې دی چې لګولو ته اړتیا لري.
که یو خوا د ترقیاتی بجټ خبره کیږي، نو بل خوا په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالونو تر 9 کالو پورې خواوشا 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بار دي. خو بیا د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالونو تر 14 کالو پورې خواوشا 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بار دي، چې مهمه وجه د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او امنیتي حالات. التکومتی چارواکی بیا وایي د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې دی. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د ریپورت تر مخه د 15 کلونو تر 9 کلونو پورې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شاوخوا 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1998 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګرانه ده.
کوم دی هغه کی سچویشن دا لاست ایئر چې سو تقریبا یو لس لکه ماشومان واړه چې کوم د سکول ګوین پرایمری سکول او هغه سکول دمه تنا ورکل په دې کې چې کله یو سیف انټروین کو ګورنمنت سره د دې انرولمنت کمپینز کې او د دې چې کوم اوور ال موبلایزیشن کمپین دی هغه کې مونږ 6,50,000 یعنی شپږنیم لکه پورې ماشومان دواړه چې کوم دي هغه سکول کې انرول کړ دي تیر کال. او دې کال هم چې کوم زمونږ کمپین دی هغه اپریل کې
الته په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په پاکستان کې د 15 کلونو نه تر 14 کلونو پورې شاوخوا 2 کروڑه او 30 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د موجوده وخت کې موږ دا څرګند کوو چې 24 لک ماشومان په خیبر پښتونخوا کې سکولونو نه بهر دي. 8% ماشومان په فاتې کې دي هغه سکولونو نه بهر دي. او په پاکستان کې ټول نه زیاتې جنتی چې کومې 75% په فاتې کې سکولونو نه بهر دي. د پاکستان کې ټول نه زیات ماشومان چې کومې پرسنټیج حواله سره هغه په بلوچستان کې ټول نه اوټ اف سکول دي. آرټیکل 25 کې چې هغه کې دالي کلی دي چې 15 کالونو نه تر 14 کالو پورې څومره ماشومان دي پاکستان کې او تا د فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ورکړل شي. خو وګوري بلوچستان، سند او پنجاب دا بل خپل اسمبلیانو کې خو پاس کو خو امپلیمنٹ نشو. دا څه وګوري خو د پښتونخوا خو هغه بل اوس پورې خپل اسمبلی کې هغه باندې باسن نه کړه.
په قبایلی سیمو کې د استادانو د اتحادی او مشر سید محمد وایي چې په قبایلی سیمو کې د حکومتي هلو ځلو باوجود په سکولونو کې د ماشومانو شمیره ډیره کمه ده چې لویه وجه یې د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلو کډواله کېدل دي.
بنګالی بنیادو باندې لکه اوسکار روان دی خو دا کمی ډېر سیم کې به پوره کېږي. دا داسې زر نه پوره کېږي. پاکه ډېر غریب علاقه ده، زیات خلک هغه چې کله زوی لږ لږ میشي هغه وجره باندې سکه ور شروع کیږي چې جوړی شروع کیږي هغه د اسکول له چت کې او چت په کار کې ولري
په فاټا کې استادانو ته روزنه ورکون کې د حکومتي ادارې مشر هاشم خان وایي په یاد سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو وړاندې په سکولونو کې د ماشومان شمیره زیاته وا چې رستو پکې ډیر کمی راغلي دي
زموږه تقریبا 50% د دې سکولونو نه بهر دي نه په بل کې به نن دې خو هغه څه چې ډیر دی نه تقریبا 50% نو هغه لپاره هم دې ماشومان لپاره هو موږ کو تعلیمي ایمرجنسي د کولو کې دا په سکولونو درا کې نه دې به اصل وجه خدا چې لکه اوسه پورې خدا زموږه سکولونه تقریبا بند وګره کپاس وګوره چې کله دا په واټا کې حالت نو خراب شي او
التا عمر اورگزے وائی په موجوده وخت کې هم په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمیر لوی وجه د تعلیم لپاره په بجټ کې کمی پیسې بیا لول غربت په کلیوالو سیمو کې د خزینه استادانو کمی او امنیتی صورتحال دی د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دې وروستیو کې مشال لیډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیرې لا زیاتولو لپاره په مختلفو پروژو کار کوي یاد دې وي چې یونیسف ادارې په دې وروستیو کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 1.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي داوانی ساجمل دا کوټه په سمنګلی سیمه کې نن د زیارت په ورځ یوې زنانه خپل سلور لونو ته زهر ورکول ورسته د وبو ټینګه ته غورځولې دي او خپلې هم ته وبو ته ټوپ کړې دي پولیسو تر مخه چې اطلاع تر لاسه کړو د دغه ماشومان مور د وبو نه ژوندې راوستل شو خو سلور وانه لوري مړې شوې دي نور تفصيل له اسلام آباد احمد الله راکوي
د بلوچستان پولیسو ویان شهزاده فرحت مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښانند زیارت پورس هغه وخت را مخې ته شو چې ایوي زنانا خپل څلور نونه چې عمرونه یې د یو نه تر و کلونو پورې وو ته زهر ورکول ورستو د اوبو ټانکۍ ته وغورځولې او په خپلې هم د خودکشي کوشش وکړو
د مور ذهني حالت یې صحیح نه دی لومړی یې خپل لوریانو له زهر ورکړل او ورستو یې د اوبو ټانکۍ ته وغورځولې او خپلې هم اوبو ته ټوپ کړه خو هغه خپل ژوندې را وستلې شو او سلور وړې لوریانې مړې شوې مور چې پولیسو ته بیان ورکړو چې دا ما وجلې دي او د ځان وجلو کوشش می هم وکړو د مور ټیسټ کول وروسته به دا معلومه شي چې آیا واقعي د نوموړي ذهني حالت صحیح نه وو د شهزاده فرحت تر مخه چې د پیښې پر وخت په کور کې نارینه موجود نه وو او هغه خپل کارونو ته تللی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پنجاب صوبه کې او شپاړس کلنه جنۍ د پولیس افسر د جنسي زیاتی ښکار شوې ده د ډي اس پي خلاف مقدمه درج کړ شوې ده او د صوبې پولیسو مشر د دې واقعي نوټیس اخستې ده او د تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی نور تفصيل اورو له اسلام آباد زموږ د همکاري رفت انجم دا رپورت
د پنجاب صوبې د لاهور خار کاهنه علاقہ کې د پولیسو یو افسر لخوا یو شپارس کلن جنې په مبینه توګه د جنسي زیاتې ښکار شوې ده د ملزم ډي اس پي خلاف په کاهنه پولیس سټېشن کې مقدمه هم درج کړې شوې ده نن سهار د پولیسو یو تحقیقاتي افسر ایس پی امارا اثر مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د شپارس کلن جنې د طرفه د پولیسو افسر په عمران بابر جمیل تور لګول شوې چې په زبردستۍ ورسره جنسي زیاتې کړې ده د امارا اثر په وینا د لړکی پولیس ثبوتونه ټولوي او د دغه جنې او عمران بابر طبی معائنہ ہم روانہ دا مدواد سرا خبر اتر کی امارات ہر زیادہ کا چدی جنے با دخل کو پکورن کی کار کولو
جن کے اوپر یہ الیگیشن ہے کہ انہوں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے
پچاچی د ماشومی سره د زیاتې تور دی دغه تحقیقات روان دي د ماشومی طبي معاینه روانه ده د طبي رپورت راتلونه پس به د اغه بیان اخستې شي او د جرم په اړه به ثبوتونه راټولول شي اغه نه پس برای ورکو چې په اصل کې څه شوی دي
د بشری حقوقو یو کارپو قمر نسیم مشال رډیو ته وې چې په پنجاب کې د یو افسر لخواش پارس کلنی جنې سره دا زیاتې د افسوس ور دي د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې کله هم داسې کیس مخه تراشی وچار واکو او د مطبوعات لخوا پر یو سو رزی خبرې تر اوشي خو بیا دا شاته پاتشي او په دې کې هیڅ پرمختګ اون کتل شي
چایلډ کمیشن یا قانون چې کوم دی د پروټیکشن چایلډ کمیشن چې کوم کمیشن دی هغه په پاکستان کې اوسه پر پینډینګ دی په غیر باندې سم کیږي چې کوم چایلډ پروټیکشن کمیشن جوړ شوی دی کړه په خیبر پختونخوا کې دی کړه پنجاب کې دی او دا غي چې کوم ضلعي او ډیسټریکټ کمیټې نه دي نو دا هغه کردار مونږ ته مخې ته نه راځي. داسې ورسره سرسره ګورو نو چې د پنجاب کم کمیشن دی د زنانو د حقوقو او د خیبر پختونخوا کم کمیشن دی، نو د هغې هغه اکټیو کردار مونږ ته نه ښکاري چې هغې را مخامخ شي او هغې آواز پورته کړي او یو یو
واضح دی چې د پنجاب صوبی پولیسو مشر مشتاق سکیرا د ڈی ایس پی خلاف نوٹس اخستے دے او د تحقیقاتو ہدایت هم کړی دے. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې اور فاؤنڈیشن مطابق په کال 2015 کې شپږ سوه خواو شاخصې د جنسی زیاتی ښکار شوې وې.
د مشال مرکه مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د مازیګر پنځنی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
چین پاکستان اقتصادی راہداری پاڑا خیبر پختونخوا د سیاسی گوندون اتحاد کوریڈور فرنٹ مشر ڈاکٹر سید عالم مسعود ادا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راہداری پاک له جوړ شوې غونډې استل شوې دي. غونډه د نن د اسلامي کالج پونتون لخوا جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر حسن اقبال تم د ګډون بلنه وکړه شوې وه. خو وروسته حسن اقبال وویل چې د هیچا د استلو غوښتنه نه ده کړې. د خیبر پختونخوا ایبټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوارلس کسان نیولې دي. پنځلس کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیاګلي کې سوځول شوې وه. چارواکي وایي د نړیوالو په مالي مرسته د یو پروګرام له مخې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو دیرش زره ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا ګورنر وایي افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریځ ټولې نړۍ ته واضح کړي چې له ترهګرۍ سره دی او که د ترهګرۍ خلاف دی. د افغان ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینهپال نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظورۍ په اړه به د قانون له مخې پرېکړه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. افغان چارواکي وایي د پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټړۍ جوړېږي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټړۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن او اتحادیه سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتول لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. د روس په لرې ختیځ او سایبیریا کې 45 ځایه اورونه لګېدلي دي چې تر 5900 اټکره ډېره مځکه نیولې ده.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالمو امتکی سدي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپل تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پیش کړی وو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په درې میاشتو کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد د پلټنې په یو کال کې مکمل کړی شي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا ضابطه کار وروستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي. په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوستي دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې د مشاورت لارې دې بندې نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په درې میاشتو کې پلټنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیک انکشافات وروستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوې ده او د دې انکوائریانو نه داسې ښکاري چې د نړۍ یو جمهوري ملک هم کرپشن نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړی شي او ټول معاملات دې په جمهوري طریقې سره حل کړی شي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ام کیو ایم یو کارکون آفتاب احمد مرګ یو د افسوس وړ پیښه ده، او د فوز مشر جنرل راحیل شریف یې هم نوټس اخیستی دی. ورځپاڼه لیکي که یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی، نو بلخوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي. په کار خو دا وه چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که قسم کار یو عام تن کړی وی نو عدالت به یې پلټنې نه کولې. په کار خدا وا چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرفاکس خبری اژانس تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاسازر پروژې د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې. وای ماهرین ګڼي چې د تاجکستان دغه پروژه د ډېر اهمیت وړ ده او 2.5 میلیونه ډالره لګښت په پرې راځي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحاني د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټمي تړون تایید کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د روانې میاشتې په 11 او 12 نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په 12 نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان خاغلی غنی ته د مارچ په 6 نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره په کارېده شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې، او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یو ځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني لبا اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینې اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک را جلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمی واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره وي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیټو په دې غور کوي چې په اروپا کې د روس له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. نیټو روس ته تر دې دا خبره وکړه چې روس اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د نیټو په جواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې دی.
د اروپا لپاره د ناټو نوې جګپړې قمندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایی جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلې دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال اسکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناټو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناټو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي، او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسېدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخېدو چې پرته له څه شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بېله کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوي جګپوړي قمندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریځ بدل شي، خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځې اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
دا وو احمد شیبر. لاغه وروسته چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په هغه هیواد کې د امریکایي ګاډو په کارول کېدو ناخوښي څرګنده کړه، د هغه هیواد حکومت د امریکایي ګاډو په وارداتو د بندیز فیصله کړې. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورټ له هارون باچانا اورو.
که څه هم په تیرو لسیزو کې د ګاډو جوړونکو امریکایي شرکتونو ته اجازه نه و چې خپل ګاډي نیخ په نیغه ایران ته ولیږي، شاوخوا 24 امریکایي شرکتونو کولای شول چې د سیمې د نورو هیوادونو له لارو خپل ګاډي تهران ته صادر کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د 13 اپریل میاشتې پر 20مه په خپل یوه وینا کې پوښتنه وکړه چې ایرانیان ولې باید امریکایي ګاډي واخلي او وی کاروي. ایران حکومت دروانې مې میاشتې پر لومړی نیټه هغه هیواد ته د امریکایي ګاډو پر صادراتو د بندیز پریکړه وکړه. خامنائی وویل په رسنیو کې کتلی چې امریکایان په هغه هیواد کې جوړ شوي ګاډي له دې امله چې ډېر درانه دي او د تیلو مصرف یې زیات دی نه کاروي. د جنرل موټرز په نوم یو امریکایي شرکت چې یوازې 13 میاشتې د امریکا دننه څه د پاسه 2.5 لک ګاډي خرڅ کړي، اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې کله یې هم نه دي غوښتي چې ایرانی مارکیټ ته لار پیدا کړي. د دې شرکت ویان زیاته کړې پر دې سربیره چې غربي هیوادونو 13 جنوري میاشت پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه لرې کړل، امریکا لا هم له تهران سره د تجارتي اړیکو جوړولو لپاره ډډه کوي. دا مهال په ایران کې د هغه هیواد د 1909 کال انقلاب څخه د مخکې وختو یو ډیر لږ شمېر جوړ شوی امریکایي ګاډي کارول کیږي. ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدا وروسته د هغه هیواد حکومت ویلي چې د خپل خلکو لپاره د ګاډو جوړولو په برخه کې به زیاته پانګونه کوي. ایران په دغه مخه وارد مخه د ګاډو جوړونکو له یو شمېر اروپایي شرکتونو سره خبرې اترې پیل کړې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په سلور نیمه بجو.
اے ایف پی خبر ایجنس لیکي چې جرمني ته د پاکستان او افغانستان نورغلو کډوالو په دغه هیواد کې د کرکټ لوبه متعارف کړي ده. ایجنس وايي هر ورځ دغه هیواد د کرکټ فیډریشن سره ګڼ شمېر کډوال په دې مقصد رابطه کوي چې څنګه دغه هیواد کې د کرکټ لوبډلې جوړې کړي. د مقالې مهم ټکی له مسجد بابر اورو.
اے ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې یورپی هیواد جرمني ته د ورغلو هغو پناهغښتونکو موضوع راغستې ده چې تعلق یې د پاکستان او افغانستان سره ده. مقاله کې راغلي چې د کرکټ لوبې سره تړاو لرونکو د دغو دواړو هیوادونو پناهغښتونکي په یو داسې هیواد کې چې پکې د فوټبال لوبه زیاته خوښیږي، د لوبو په ډګر کې د توقعاتو برخلاف د کرکټ لوبه متعارفه کړي. د مقالی تر مخه په تیر یو کال کې په جرمنی کې سکم 500 کډوالو د سیاسي پناه لپاره درخواستونه کړي دي چې پکې د سکم 2.5 زرو تعلق د افغانستان او 8.5 زرو تعلق د پاکستان سره دی، او دغو کې ګڼ شمېر کډوالو د جرمنی د کرکټ د لوبې فیډریشن سره رابطه کړي او د هغوی نه یوه پوښتنه کوي چې موږ د کرکټ لوبه چرته کولی شو. د جرمنی د کرکټ د لوبي د فیډریشن مشر براین مونټل اجانس ته ویلي دي چې زموږ په ویب پاڼې باندې د دغو کډوالو لخوا په دې اړه زیاتې پوښتنې شوې دي چې د کرکټ لوبي کولو سامانونه چیرته ملاویږي، د کرکټ مقامي لوبډلې کومو کومو ساحو کې دي، او دغو لوبډلو کې د پاکستان او افغانستان نورغلي کډوال څنګه شمولیت کولی شي. خغلی مانتل اجانس ته ویلی دی چې دا محل د جرمنی د کرکټ فیډریشن صدر دفتر د دغه هیواد ایسن خار کې دی او د مانتل په شمول یو بل کس یې ټول عمله ده. د مانتل په خبره چې کله په 2012 کال کې دغه هیواد ته بریتانویان ورغله نو ټول جرمنی کې 1500 د کرکټ لوبغاړي او اویا لوبډلې وي، خو اوس د لوبغاړو شمیره 3000 او لوبډلو شمیره 2200 ته رسیدلې ده. د منټل په خبره دوی سره هر ورځ د پاکستان او افغانستان سره تعلق لرونکي د کرکټ کډوال لوبغاړي رابطه کوي او غواړي چې یو لوبډله جوړ کړي.
دا وو مجید بابر ورزیو رپورټ ته د خبر ایجنسی باړې تستنو شو کډوالو فیصله کړې چې دوی به د خپلو حقونو لپاره د جمعې د ورځې نه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر د کور مخې ته احتجاجي ناسته کوي. دوی وایي چې په باړې کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت هر څه ویجاړ شوي دي، حکومت ورسره د بیا بحالۍ وعده پوره نه کړې. فرهاد چینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو مشران وایي چې دوی به د جمعې د ورځې نه د خپلو حقوقو لپاره په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته یو احتجاجي مظاهره کوي. دوی وایي چې خواوشا یو کال پوره شو چې باړې ته ورستانه شوي، خو هلته حکومت هغه سهولتونه ور نه کړل چې د کومو ورسره وعده شوي وي. د باړې د متاثرینو یو مشر شاه جهان ملک دین خیل مشال ریډیو ته وایي
وفاقي حکومت قولونه کړی وو چې توسه لا به ټول سہولیتونه مدیر کوو، الوکې ته کلیئر کوو، توسه ریټرن کو مو په 2015 کې چې کم دی ریټرن کړی دی، خو تر اوسه پیره مونږ ته هیڅ قسم سہولیت نه ملو. نم د کورونو سروي شوې دو، نم اسپاتولونه شته، نم بجلی شته.
د باړې شلو برکوم یو تن دلدار پرې دی چې په دې ورستو کې خپل سیمې ته ستون شوی وای.
مونږ یې روخ کلو و دلته مطلعه چې په ویرونو کانډرو کې دی راک شولو و نم کوټه شته نم برانډ.
د باړې اقبال پریده چې د دغه احتجاج مشر کوي وای
موږ ټول کبایل روزو د صدر سټیډیم نه به موږ واک او ریلی به کوو، ولته به گورنر هاوس لکینو کا گورنر د موږ سره خبره و مانله خو ټیک دو کني موږ به ولته نو سو تر هغه پیر موږ په لوکا کې مرو د لوګې د تند مرو، نو لہذا موږ چې کوم دی کنه په دانه تجارت سي دلی چې مرو نو ولته مرو، بس موږ د په احتجاج باندې د گورنر هاوس مخه لمړ شو.
د باړې د متاثرینو د غختنو په حق لمو د باڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عارف خان سرا د رابطه هڅه وکړه خو دوی سرا رابطه و نه شو. امنیتی چارواکی وایي چې د خیبر ایجنسی د باڑی سیمه یو اقدام د پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او ټول بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پولیو داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه ماشومان له ګوزن وایرس له وجې د معذورۍ سره مخامخ شوي دي. دا چې د پولیو څاڅکو حفاظت څنګه وکړل شي او څنګه دغه په خوندي ځای او د نړیوال معیار مطابق وساتل شي، په دې اړه د فرخنده اسد نه تفصیل اورو.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه تیره میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د صحت ادارې ای پی آی پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېرې داسې تکنیکی مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسیدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورته هغه خېټه ته د ویکسین لاړ شي، نو دا په ډکه متیازه کې به د پولیو وایرس نه هغه په ګنده ناله کې نه ځي، بل څه ته برسي نه. دا ټول ټکنیکی خبرې دي.
د صحت کمی ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 19 په خیبر پښتونخوا او 14 بیا په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي وو، او سږ کال هم په 9 ریپورټ شوي کیسونو کې 3 د خیبر پښتونخوا نه دي. د ای پی آی د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل سپروایزر طالب محمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او ساسکو ورکونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
برف آیس یا په پښتو کې وایي چې واوره دا سره په دې ویکسین کیریر کې ږدو نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې د دونه د اتو پورې او د اتو نه چې کله موږ سره آیس کم شي یا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې د انور د شوازانې د ویکسین وهي نو هغه بیا موږ هر وخت په ټریننګ کې دا خبره کوو دا به بیا تاسو نه استعمالوئ.
طالب محمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پوره سہولتونه نوي خو دوی د ویکسین د خوندي ساتلو لپاره بیا هم خپل پوره کوشش کوي
چې ورکړ ته موږ د ګورنمنت څخه طرفا کټ یا ویکسین کیریر ملو نشي نو مجبوري شي هغه ته بیا موږ وایو چې کولر راوړی هغه ته موږ وایو ترماس راوړی خو چونکې هغه ترماس او هغه کولر چې وي د ویکسین کیریر په حواله باندې به هغه خیال لږ ډېر ساتو ځکه چې په هر ځای کې به تصد نه کولو او سوري کړي چې سر کولو او دا واوري بیا د آیس خیال دې ډېر ساتو.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو له وجې د پولیو مهم له ستونزو سره مخامخ شوی دی نو بل خوا د صحت چارواکي وایي باید په دغه لړ کې نورو تکنیکي مسلو ته هم وکتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وایي دوی د پولیو او نورو واکسینو د خوندي ساتلو لپاره کولډ چین جوړ کړی دی چې باید دغه واکسین خوندي وساتل شي او دا هم ګوري چې په دغه ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نشي.
په فاټا کې په هر ځای کې چې ګورو موږ سره خپل کولډ چین شری کنه کول رومز شری کنه موږ استابلیش کړی دی او په دغه کول رومز کې شری کنه موږ سره خپل پولیو واکسین شری کنه دا موږ سٹور کوو او د دغه کوم هغه وایبلټی دا هغه ډیفینیټلی هغه باندې په هر یو وایل باندې شری کنه یو ایکسپایری او دغه چې دا مطلب دا واکسین ویلیبل دی نو هغه موږ خپل یو مانیټرینګ سیستم هم شته په دې کې زموږ شری کنه ډیسټریک هیلت منیجمنت ټیمز والے چې کوم کسان دي هغه چې کله پولیو واکسین ډیسټریبیوټ کوي نو په هغه باندې هغه وایل ګوري چې هغه وایل ایکسپایر شوی نه وي.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی به کوشش کوي د روان کال تر اگست ته دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
دا و فرهنده اسد د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمه لپاره د نورو پرمختیاي پروژو ترڅنګ په لکی مروت کې د یونیورسيټي جوړولو اعلان کړی دی. قسم په صوبه کې د بیلابیلو پونتونونو مشان دغه ګام هرکلی کوي خو وایي چې په دې لړ کې عملی ګامونه اخیستل هم ضروری دي. تفصیل په دې رپورت کې دی. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو ښه ګام بولي خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. د سوابه یونیورسيټي چانسلر ډاکټر نور جهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه دې څه پالیسی جوړه کړي هر یو ګورنمنٹ چې د یونیورسيټیانو سستینیبل رن کول چې ګورنمنٹ بیا فردر کوي. زمونږ نوې یونیورسيټي دا تاسو یقین لري چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډې وهم ځکه چې یونیورسيټي سٹارټ شو اوس دې بچو سره بسکه دې بچو ته کورسې پکار دا دی ته کتاب پکار دی دی ته ٹیچر پکار دی بے شک زدا سپورٹ کوما یونیورسٹیان زمونگا ڈیز زیاد ضرورت تھی ہو سسٹینیبلٹی با دا گورنمنٹ دا دی خاما خا پلاننگ کئی.
د تعلیمی چارو کارپو او د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلا ایاز وای د نوی پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی. خو نوموړي په ځانګړي توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر کبلا ایاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه چې بنیادی طور ریګستان دی نو که چېرته دوی داسې مضامین التراولي لکه مثلا ریګستانی اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کوم کوم مواقع پیدا کړی شي او پاکی تحقیق طرف ته لاړ شي نو بیا خو یقیناً چې جامعه چې کومه ده یونیورسيټي پوهنتون هغه په لکی مروت کې او په دې علاقه کې یو ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
بل خو د بچه خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې نظر دی چې د پروژې د عملی کولو لپاره د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ په دې اړه همغږي ضروری ده.
ما په خپل کې صرف اعلان کافي نه پوهنتون د لپاره ځمکه پکاري پوهنتون د لپاره بلډینګ پکاري کوم څه باندې سکیورټي والا ډېر لوی مسله ده. دوی ټول شنو په نظر کې ساتلو د لپاره د بودیجې ضرورت ده پیسو ضرورت ده. هغه پیسې چې کوم اول خو دوی په صوبایي حکومت او مرکزی حکومت په خپل طرح کې مرکه نه وي کړې یو اعلان وکړي بل ورته سره شي وایي ولې د مولې مقولو دوی ورته پیسې منظورې کړي د صدا هیڅ کوم پرابلم نه ده چې یونیورسيټي نشي دا کېدل خو ورسره آیا
پوهنتون نه علاوه موږ نور څه کوو نور خو توجه نه څوک ورکوي را علاقو ته څه خبرو باندې خو نه کېږي که نه چې اوسلته دوی اعلان وکړه پرې دې کې که د اعلان په رښتیا باندې غټې غټې خبرې وکړلې.
ډاکټر نورجهان د حکومت ذمهواري بولي چې په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. بیا ډاکټر فضل رحیم د پروژې د طریقې کار په اړه وایي د 15 کالو لپاره دغه کار له صوبایي حکومت سره وي چې 15 کاله پس دا مرکز ته لاړ شي. تر دې وروسته که څه هم د اعلی تعلیم کمیشن له صوبایي حکومت سره د پیسو مرسته د ګرانټ ورکولو په شکل کې کوي خو ذمهواري یې د صوبایي حکومت سره وي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 19 سرکاري پوهنتونونه دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په کابل کې د پاکستانی مصنوعاتو سلورم نندارتون پرانستل شو. دغه نمایش چې د درې ورځو لپاره به وي د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو د خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې سلویختو پاکستانی کمپنیو په شپېتو غرفو کې خپل تجارتي مصنوعات نندارې ته ایښي دي. اجمل تورمن رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي په دې نظر دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې باید اقتصادي روابط اغیزمن نکړي. د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې رئیس او د افغانستان د سوداګریزې خونې مرستیال خانجان الکوزی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د څلورم نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په داخلي تجارت کې د اسانتیاو رامنځته کول د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کولو سره هم مرسته کوي.
تر څو چې په تجارت کې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي سہولت رانشی دا دوڑو ملکونو ترمن دا روابط نکھی گی. هر څومره چې سیاسي روابط خراب وي او اقتصادي روابط خشي د خلکو د ژوند د خلکو د اقتصاد په لحاظ باندې تغییر راشي هغه ته باندې افغانستان او د پاکستان د خلکو په ګټه ده په خلکو باندې تاثیر کوي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون به د سور د میاشتې له 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د مینوالو پر مخ پرانیستې وي. په دغه درې ورځنی نندارتون کې څلویښ پاکستانی شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواره چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل د افغانستان او پاکستان سوداګریز اړیکې د پخوا په پرتله کم رنګ شوي چې د زیاتېدلو لپاره یې باید په لارو چارو فکر وشي.
2009 لسم کې د افغانستان او پاکستان دوه طرفه تجارت 2.5 میلیارد و اوس تقریبا 2 میلیارد دی. په دې کې کمی راغلی ده. زمن صادرات هم پاکستان ته کم شوی دي، د پاکستان واردات هم افغانستان ته کم شوی دي. په دې باندې باید موږ کینو یو لار پیدا کړو چې زمن صادرات هم زیات شي، د پاکستان صادرات هم راشي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو په دغه نندارتون کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین هم خبرې وکړې او په دواړو هیوادونو کې د سوداګریزو نندارتونونو جوړېدل د اقتصادي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې ډېر مهم وګڼل.
من متيقین هستم
موږ ډاډه یو چې دا ډول سوداګریز نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي روابطو د پیاوړتیا یو نوی باب پرانیزي.
نندارتون تر اغلی کسان هم په دواړو هیوادونو کې د ورته اقداماتو هر کلی کوي او پرانیسته یې که څه هم نن مهاله وي خو ګټوره بولي.
زما په نظر دا ډیر ښه دی ځکه موږ د اصل او بدل مال توپیر کولی شو او دا نندارتون په دې برخه کې موږ سره ډیره مرسته کوي.
زه حکمت الله احمد، زه دلته راغلی یم چې دا خپل بزنس موږ پاکستان سره سم کو. موږ دلته رالو چې د دوی کمپنیانې موږ وګورو چې دوی موږ سره بزنس کولای شي، سره رقم موږ سره کار کولای شي. دی
د یادونه د چې افغانستان او پاکستان ترمن تر دې پخوا د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي چارواکو په وینا تر ډیره دغه ستونزې هوارې شوي او د بشپړ هواري لپاره یې هم هڅې روانې دي.
د دې خبرونې په اخري شیبو کې هوارې بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نور.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو د اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود دا وکوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري په اړه له جوړې شوې غونډې استل شوې دي. غونډه نن د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړه شوې چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر احسن اقبال تم د ګډون بلنه وکړه. ډاکټر سید عالم مسعود په غونډه کې موجود د مشالې دوه خبریال وایي وروسته احسن اقبال غونډې ته ورغلی او دا خبره رد کړه. د خیبر پښتونخوا بټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوارلس کسان نیولي دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیا کلي کې سوځول شوې وه. چارواکي وایي د نړیوالو په مالي مرسته د یو پروګرام له مخې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو 1500 ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا وخشی افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریځ ټولې نړۍ ته واضح کړي چې له ترهګرۍ سره دی او که د ترهګرۍ خلاف. د افغان ولسمشر مرسیال وایي د واخان میناپال نن مشالې ډول چې ټول په دې پوهېږي چې څوک د ترهګرو ملګرتیا کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ثبتوي. افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظورۍ په اړه به د قانون له مخې پرېکړه وکړي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي نن مشالې ډول چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره سزا ختمه شوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره شي. افغان چارواکي وایي له پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټۍ جوړې شي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ چې له جلال آباد تر پېښوره د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یو کمپنی ته سپارل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وایي واشنگټن او اتحادیانې سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. او د روس په لیرې ختیځ او سایبیریا کې 45 ځای اورونه لګېدلي دي چې تر 15900 هکټره ډېره مځکه نیولې ده.
د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې دا به ستاسو خوښي شوي وي. زملي امیرزاده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار جانتن رامیرز کارسیا درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې صفو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.